السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن دوشنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 22مه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 14 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د 13 تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي، او د امریکا د استخباراتو دوو پخوانیو چارواکو ویلي دوی ویریږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او تر اغیز لاندې به یي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان خپل اوسنی دریس ته دوام ورکړي نو افغان حکومت به په هغه هیواد کې لهرې ممکنې لارې د تروریستانو د ځپلو ملاتړ وکړي. د کونړ چارواکو تایید کړی چې تیر ماښام د دې ولایت پر شولتن او شیګال ولسوالیو د ډیورن له پورې غاړې د هوان مرمۍ لګېدلې، او د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې زلزلې له سلو زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش به د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال محمد رشید محمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود، و همچنین قرار است که موافقت نامه رای لاجورد هم به امضا برسد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د عامل پلاوي په مشرۍ یو شمیر افغان پانګوال هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشقابات ته ولاړل. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغان پانګوال به د سوداګریزو فرصتونو او له منځنۍ آسیا سره د ترانزیتي ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي تاییدوي چې پرون ماښام د ډیورن کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوي دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر ماښام له 15:30 بجو د شولتن پر ځینو سرحدي سیمو د هوان مرمۍ ولګېدې. هغه دا هم وویل چې تر شولتن مخکې په شیګل ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو مرمۍ لګېدلې وې. ښاغلي همت وویل چې د پرونیو بریدونو د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نشته، خو وړمه ورځ پر ګام ولسوالۍ شاوخوا 50 مرمۍ لګېدلې وې او یو کس یې ټپي کړی و. د کونړ او ننګرهار چارواکو تایید کړی ده چې د ډیورن کرښې له پورې غاړې د هیواد پر سرحدي کلیو او بانډو له څو کلونو راهیسې د هوان مرمۍ توغول کیږي. د حکومت اجرایه رئیس د هیواد روان امنیتي وضعیت په اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره خبرې کړي. اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي چې عبدالله پرون د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د هیواد پر روانو امنیتي تحولاتو او اوسنی وضعیت بحث وکړ. اجرایه ریاست د دې خبرو زیات جزئیات نه دي خپره کړي. په بیان کې راغلي چې د دواړو خواوو په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات بریالي وبلل شول. ښاغلي نیکلسن اوس په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له هغې غونډې راستون شوی چې افغانستان ته د شاوخوا 3000 اضافي بهرنیو پوځیانو د استولو پریکړه پکې وشوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې پرون یوې سختې زلزلې له سلو زیات کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. د دې زلزلې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د ریختر په مقیاس 1.3 درجو ته رسېده، او تکانونه یې په ترکیه او کویت کې هم احساس شوي دي. دا اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجا ښار د جنوب لویدیځ په 2.2 کیلومتره کې او د ځمکې په 3.9 کیلومتره ژور تل کې و. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د دې زلزلې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او 300 نورې ټپیان کړي دي. خو د چارواکو ویلي چې د تلفاتو دا شمېره ښایي لوړه شي، مګر د ایران مهمو خبري آژانسونو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي او له زرو زیات ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د تلفاتو په ورکړل شویو ارقامو کې په عراق کې د مړو او ټپیانو شمېر هم شامل دی که نه. عرب لیگ په روانه اونۍ کې په قاهره کې یو خاصه غونډه کوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي بحث وکړي. د فرانسې خبري اژانس د لیګل شوي یاداشت په اساس دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي ترمنځ په سیمه کې لانجو زور اخیستی. په قاهره کې د عرب لیګ ټولنې د غونډې هدف پر ریاض د یمن د حوثي اغیانو لخوا د راکټي حملې څېړنه بلل شوې. له بلې خوا سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پر ایران تور لګولی چې حوثي اغیان په بالستیک توغندیو سمبالوي څو عربستان په نښه کړي. ایران پر ریاض د توغندي په دې حمله کې چې شنډه شوې همده لاس لرل رد کړي او د عربستان غبرګونې پرونکی بللی. او د لبنان جمهور رئیس میشل اون وایي چې د صدراعظم سعد حریری ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. حریری تېره اونۍ د لبنان د صدراعظم له څوکۍ څخه استعفا اعلان کړه او ویل په لبنان کې امنیت خوندي نه دی. هغه له استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره پرون په عربستان کې مرکه وکړه او ویل په راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنیږي او چا استعفا ته نه دی اړ کړی. سعودي عربستان دا موضوع رد کړی چې ګنې سعد حریری له خپلې خوښې پرته په ریاض کې ساتل کیږي او یا استعفا ته اړ کړل شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هر ممکنې لارې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي.
که پاکستان بالاخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي خپله لاره نشته بدون د دینه چې نړیواله ټولنه هغه مرکزونه په هره طریقه چې وي له منځه ویسي.
ولسمشر اشرف غني وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غونډې د پریکړو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي وایي دوی ویره لري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر لخوا اداره کیږي. د خبرونې تر پای راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هر ممکنې لارې په پاکستان کې د ترهګرو د امن د پټنځایونو له ځپلو ملاتړ کوي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان د ترهګرو د ځپلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د جنوبي آسیا یو مشر امریکایي څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي چې ممکن امریکا پر راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان د تروریستانو له ملاتړ لاس په سر نشي له هرې ممکنې لارې په دغه هیواد کې د تروریستانو د پټنځایونو له هدف ګرځولو ملاتړ کوي. دا خبره د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په پاکستان کې د تروریستانو امن پټنځایونه د افغانستان د ثبات لوی خنډ دی او باید وځپل شي.
که پاکستان بلاخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي موږ په خدا باندې بلاله نشته بدون د دینه چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات په خپل باندې هغه مرکزونه باندې په پاکستان مې فشار راوړي او هغه مرکزونه په هره طریقه چې وي هغه له منځه ویسي یا یې وسوي.
په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د ویلسن انسټیټیوټ مشر څیړندوی مایکل کوګلمن د پاکستان د نیوز ورځپاڼې ته ویلي د ټرمپ اداره کېدای شي په راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مشخصو ځایونو باندې د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي. هغه دا هم ویلي لکه څنګه چې د طالبانو مخکینی مشر ملا منصور په بلوچستان کې په ډرون حمله کې وژل شو ورته حمله په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم کېدای شي. کوګلمن د دې احتمالي بریدونو سبب د امریکا د غوښتنو د پوره کولو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل په ګوته کوي. پاکستان وروسته له هغه له امریکا سره حساس شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ګواښ وکړ که پاکستان د تروریستانو پټنځایونه نه ځپي امریکا په خپله اقدام کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي د امریکا حکومت حکومت ته واضح کړي چې کله پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه وکړي جواب به ورکړي، او که امریکا ته د ترهګرو پټنځایونه معلوم وي نو پاکستان ته دی ووایي چې دا هیواد یې لمنځه یوسي. د اگست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د پالیسۍ له اعلان سره سم ولسمشر ډونالد ترامپ او ورپسې نورو لوړپوړو چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د ترورستانو لملاتړ او هغوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او داسې کومې نښې نه دي لیدل شوي چې پاکستان دې ترورستان هدف وګرځوي.
تر اوسه پورې عملا داسې کوم کار نه دی لیدل شوی چې هغه د حقانی ډله یا مثلا د طالبانو ډله یا نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې ځپل شوي وي او یا د پاکستان نه شړل شوي وي او یا هغوی کوم څوک نیولی وي یا بندي کړي وي او یا نښې نفرې ښکاري شوي وي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دښمن لا هم د پاکستان له امن پټنځایونو فعالیت کوي، خو هیله ده چې دا هیواد په څو میاشتو کې خپل دریز بدل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانان نقد قانوني لکبله پوزې ته رسیدلی دي. د ولسمشر په وینا هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. ښاغلی غنی چې د څارنوالانو د غونډې د پای په مراسمو کې خبرې کولې همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ته د غیر قانوني کړنو له کبله ګواښ وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. جزئیات محمد حدیث پردیس اوروي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ وویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل:
ما مداخله نمی کنم
دی وایي زه مداخله نه کوم او هیڅ چاته د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیې منفي اړخ دی. موږ باید اول له زور او غږیږو، ځکه ګواښل کېږو او ګواښ په ګواښ ثوابوو. غیر مسؤولو وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو وکړ په قفس کې به واچول شئ. د افغانستان خلک له بې قانونۍ څخه پوزې ته راغلي دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوې، خلک د نتیجو انتظار باسي. ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچه د څارنوالانو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنځ پر کاري همغږۍ د ټینګار ترڅنګ وویل چې له دې وروسته باید سیمه ایز چارواکي له یو بل سره چارې یو شان مخته یوسي. امنیتي ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نه شي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مڼې کې جوړ شوی وو ویل راتلونکی کال به افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د ښاغلي غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزی بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وو ویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وایي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړی. عبدالقادر زازی وطن دوست د یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
اخره چې د مونږه قضات او سرنوالان او پولیس د مونږه دا قانون یو شان تطبیق کړي. دا څه نشي چې یو 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 عادي فرد سره چې مثلا یو پنچا ور سره گیر کیږي، هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بندي کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي.
د ښاغلي زازی په خبره په ځینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نوموړی وایي که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي، نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
د عدلیه او قضایي بنسټونو د استازو په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نوي هوایي ځواک په وړاندې د پرتو ستونزو او نیویارک ټایمز رسپانی د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو په اړه مطالب خبره کړې دي. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه ستاسو کوربه زه احمد تکل شیبه وروسته وړاندې کوم. خو لومړی د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې په اړه معلومات.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغان هوایي ځواک د رغونې د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي متحد ایالات غواړي په افغانستان کې د هوایي قوت یو تسونامي یا سمندري طوفان جوړ کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې قوت اغیزمنې نتیجې ته کلونه پکار دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څونه مخکې ویلي وو افغان هوایي ځواک به د 1950 بلاک هاک هلیکوپټرو په لرلو سره د هوایي قوت داسې یو تسونامي جوړ کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې روان ولاړ حالت به مات کړي. خو واشنگتن پوسټ لیکي دا هلیکوپټرې چې د هغو پر چمتو کولو او افغانستان ته د هر یوې پر لیږلو څه باندې $1 میلیون لګښت راځي، لږ تر لږه تر راتلونکو څو کلونو د جګړې پر بهیر د پاموړ اغیز نشي کولای، ځکه د ورسپانې په وینا ټاکل شوی چې دا هلیکوپټرې به د لوجستیکي اکمالاتو، روغتیایي خدماتو او پوځي پرسونل د رسولو په عملیاتو کې په تدریجي ډول د پخواني شوروي اتحاد د وخت د می ولس هلیکوپټرو ځای ونیسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا هلیکوپټرې هسې هم د افغانستان د جګړې ډګر ته ناوخته را رسیدلي، ځکه د ورسپانې په وینا افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو د تسلیمولو بهیر پڅ او د هغو د پیلوټانو د روزنې بهیر اوږد دی. یعنی په هرو دریو میاشتو کې شپږ پیلوټان د ترینینګ له کورسونو فارغیږي او همداراز له می اولس روسي هلیکوپټرو څخه کار اخیستل دوام کوي. واشنگتن پوسټ د متحده ایالاتو د پوځي هوایي روزنې د پروګرام د مرستيال مشر ډګروال داریل انسلی له قول لیکي چې نوموړی وایي افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو تسلیمول د مار د سر دینولو په څیر اسانه کار دی، خو د پیلوټانو او عملی روزنه، د هلیکوپټرو ساتنه او مراقبت او هغه ته د پرزو برابرول د مار د لکې دینولو په څیر ګران کار دی. نیویورک ټایمز ورسپانه د ایران د حکومت لخوا سوریه ته د افغانانو د استولو د ناوړه عواقب په اړه په یو مطلب کې لیکي هغه افغان جنگیالي چې ایران یې د سوریه جګړې ته استوي په خپل هیواد کې د ویرې باعث کیږي. د راپورونو له مخې ایران زرګونه افغان کډوال د فاطمیون ځواک په لیکو کې د سوریه جګړې ته استولي دي. نیویورک ټایمز د بامیان د یکاولنګ ولسوالۍ له هغو دوو اوسیدونکو سره خبرې کړې چې د فاطمیون پلیکو کې وو او اوس د سوریه له جګړې خپل کورونو ته ستنه شوې دي. دوی په امنیتي دلایلو نه غواړي چې هویت افشا شي. ورسپانه د یو لقول لیکي چې وای د دوی قومندانانو به تل دوی ته ویل چې یو ورځ به بامیان د فاطمیون د ځواکونو په مرکز بدل کړي، او د یو بل لقول لیکي چې وای هلته به تل دا خبره کېده چې تاسو به هم بل اخره خپل هیواد کې جګړه کوي. نیویورک ټایمز لیکي د فاطمیون جنگیالي د ایران د مذهبي مشر لخوا د استاینې لیکنې پر خپلو مټو تړي او زیاتوي ډیری افغان چارواکي د دې پښتنې په اړه فکر کوي چې دا جنگیالي به خپل هیواد ته لستنېدو وروسته څه کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وي د ناتو په غونډه کې پر ګډون سربیره په یو مهمه ناسته کې هم ګډون کړی و چې د هیواد شمال د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوې وه. طارق شاه بهرامي پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د شمال د امنیت په اړه غونډه د جرمني په نوښت جوړه شوې وه چې د 13 هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه نړیوالې ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د ښه والي په هدف خپلې طرحې شریکې کړې.
برلوي اشتراک د مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما د مجلس کې به
د وی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت په اړه هم په غونډه کې چې د جرمني په ګډون د 13 هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې و ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو، پولیسو او د جرمني ځواکونو نملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان، پولیس افغانستان او قواتای جرمني د دوجې حمایت وکړن ته امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو تر څنګ د منځني آسیا هېوادونو په ځانګړې توګه روسیې هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړې توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په وروستیو کې خو داسې رپورټونه هم خپاره شول چې کرملن د دغه امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي، خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسي غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي. پوځي کارپوهان بیا د بروکسل په څنډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ناسته نمایشي او د روسیې د اندېښنو د رفع کولو یوه هڅه ګڼي. له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
دین او اینا هر قدر که در شمال بجنگن باز هم اکمال شده میره، ولی اگر به این معنا باشه که
دیوی دوی چه هر څومره په شمال کې وجنګیږي بیا هم اکمال کیږي، خو که دا ډول ناست د دې لپاره کیږي چې روسیه خوشاله کړي ترکومه چې د افغانستان په لویدیس کې د وسلوالو هسته لمنځه یو نوړل شي، شمال نشي هم نکیدای. د ښاغلي امرخیل په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې ریښې له هېواده بهر دي او لازمه ده چې پر افغان حکومت سربیره هغه هېوادونه چې له دې عمل اندېښنه لري په خپلو لازمو فشارونو سره د یادو ریښو په وچولو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دوه پخوانی استخباراتي چارواکي وایي دوی له دې ویره لري چې ولسمشر ډونالد ترامپ به د خپل روس سیال ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او د هغه تر اثر لاندې به وي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر ترامپ وویل د ده په باور د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنو په انکار کې د پوتین څرګندونې صادقانه وي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پخوانی رئیس جان برینن او د ملي استخباراتو مخکنی مشر جیمس کلیپر وایي که څه هم د ډونالد ترامپ له انتخاباتي کمپاین سره د موسکو د احتمالي اړیکو په اړه یوه څیړونکې شورا څیړنې کوي، خو ترامپ په خپله له موسکو سره اړیکې سمې نه اداره کوي. برینن چې پرون له کلیپر سره یوځای د سی این این ټلویزیون په سټیټ آف د یونین پروګرام کې خبرې کولې وویل فکر کوي ولسمشر ترامپ له هغه څه چې ولسمشر پوتین یې په توان کې لري ډارېږي.
Mr. Trump is for whatever reason
they wait fikr kom khagal Trump pa har dalil chi wi la Putin darigi ya da la ha gats wi rigi chi Putin itwan lari aw ya ham la ha gats wi ra lari chi da tahqiqat pa natija ki ba barband chi.
Very worrisome and I think it sends a worrisome
Brennan ja takra ha gats chi Trump da Rusi pa wran di gora kadi ya sadagi da ya bi khabari aw ya ham wera. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی رئیس جیمس کلیپر هم ویل بهرنی مشران چې د ولسمشر ترامپ لپاره سری غالی هواروي د هغه د متاثره کولو توان لري. کلیپر زیاته کړه چینایان او روسان فکر کوي چې کولای شي ترامپ تیر باسي. د امریکا دوه پخوانیو لوړپوړو استخباراتي چارواکو وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ په ویتنام کې وویل زه فکر کوم ولسمشر پوتین په رښتیا هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا د خزانو وزیر سټیف منوچن بیا په سټیټ آف د یونین پروګرام کې ویلي له چین او روسیې سره د اړیکو په ناسم مدیریت کې په ولسمشر ترامپ باندې شوي انتقادونه بې ځای او د خندا وړ دي. هغه ویلي څوک ولسمشر ترامپ تیرېستلی نه شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. مخکې مو قدرمنو اوریدونکو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پام کې د افغانستان په اړه د سیمه ایز همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړه شي. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال دفتر د دغه مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي چې دا غونډه به د افغانستان لپاره بریالۍ وي. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان د ریکا له ومه ناست نه د مهمو اقتصادي لاستراولونو تمل لري او ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د لاجورد ډالر تفاهم لیک هم لاسلیک سي. د ولسمشر د دوهم رستيال سرور دانش د دفتر د رئیس مرستيال محمد رشید محمدی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل ترکمنستان چې دغه غونډه قربتوب کوي هدف یې افغانستان ته د اقتصادي مرستو جلبول دي. ښاغلی محمدی زیاتوي د ریکا ومه ناسته د افغانستان لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده او د ښاغلی دانش ترڅنګ به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون وکړي. هغه وایي ټاکل سوی په دغه ناسته کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په دوام بحث وسي او همداشان به د لاجوردو د لارې توافق لیک هم لاسلیک سي. ښاغلی محمدی دغه شان زیاتوي د ریکا و مغونډه د سیمې په کچه د افغان حکومت اقتصادي پروژو ته لومړیتوب ورکول دي. د نوموړي په وینا په دغه پروژو کې انرژي، سوداګرۍ، ترانزیت، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د زیربناو رغول او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان لاسرسی شامل دي. د محمدی په خبره د دغه ناستې په څنډه کې به د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ریکاش پګمه غونډه کې چې دوه کاله وړاندې په کابل کې جوړه سوې وه د شاوخوا اتیا هیوادونو چارواکو د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تمدید د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو د هڅو په ګډینديتوب او په جنوبي او مرکزي اسیا کې د افغانستان په اقتصادي ادغام ټینګار سوی وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش د یو پلاوي په مشرۍ ګډون وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډیورند کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر سلطان او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن سره خبرې کړې. د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې پرون د یوې سختې زلزلې له سلو زیات کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د عرب لیگ ټولنه په روانونۍ کې په قاهره کې یوه خاصه غونډه جوړوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي دي بحث وکړي. د لبنان جمهور رئیس میشل آون وایي چې د صدراعظم سعد حریری ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. د راپورونو له مخې حریری ویل شوی دی چې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو برخه.
د ژوند رنگونه
ظاهر الکوزای ما د کابلی ما د منګه د سما ور کول کړه چې د سما لاخلی سپنګيري زی التا د اورا هم زی هغه موږ د سما لاکه د سما کې موږ معمولا سونډی دی چاکلیټونه ای پیسې په ما سونډی کې نختی ګلانی لاوانګي بیا د منګه د زوم لخواي د غپلار یا تری یا مشرب کاشي دا د سما راخلی د غپ سار ورتا چي دولنه ای تړونه ای دا اکثرا موږ کې راوځي
خپل څونه برخه په کې اخلي په دې اټانو کې اټانګم زدا
کوشش کوم چې زده کوم اټان سره ډیر د ما مينه ده خوشحال سند ما خپل اجازه نه ده زه اکثرا درسو کې مصروف یم بل خصوص بیا د ځوانانو د کوچانو ځوانانو برخه رئیس ما زه اکثرا د ځوانانو په مشکلاتو کې ډیر اخته یم
اته وخت نشته
دا خو لری ګور ما ویډیوګان سره ستا کوشش کوم کو باز ما هغه کې برابر سو اته مو کول نه کو اته مې ملي دود ده
دا د سمال په ور کړ کې کوم دود دي تاسو ډیر زیات خوښ
ده دا یو دود چې شخصا ما ته ډیر هغه ده هغه احترام ده ډیر سپینګیرو زای معلومې د ځوانانو زای معلومې کوم ځوان چې مجلس کې ناستی هغه ډیر سکوت اختیار کړی امغه سوس پنګیری چې زی په نمائندګۍ د زوم له خوازی غږی ټول سره د امغه د درې نفر سپنګیری لری نور زمنګ دغه ډیر خوخ د احترام سره
تاسو ویلی چې خورګان د سمول له مور کړی او تاسو ورون ته د سمول نه راوړي
طبعا
د سره ته ویلی چې کوم یو د سمول ډیر خایسته و
خایسته خود سمول ا سره ځخه جوړ کړي دغه خایسته ده کوم که جوړ کړی د من خایسته و کوم خو جوړ کړي هغه د خزو برخه ده خې جوړ کړی خې ډولی کړی طبعا دغه خایسته ده بده کې رقم شان تومبلی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبریږي. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د دې خبری مجلې پای ته راورسیدو. راتلونکې نیم ساعته خبری مجله ستار فروغ زما همکار